مهمو خبرونو سره چکی اوري. په افغانستان کې پر رسنیو محدودیتونه. د طالبانو حکومت د دوه جهادي تنظیمونو پر ټلویزیونونو بندیز لګولې. د افغانستان د خبريالانو مرکز د طالبانو د پریکړه د رسنیو د قانون سره په ټکر کې بللې او د لغو کېدو غوښتنه کړې ده. د ایران او اسرائیل تازه غواخونه. اسرائیلی او ایرانی چارواکو پر یو بل د بریدونو او دفاعي اقداماتو یادونه کړې. امریکا چې په سیمه کې د تاوتریخوالي په کمیدو ټینګار کړي وایي پر ایران به نوي بندیزونه ولګي. او په کاناډا کې د افغان کرکټ لوبغاړو فعالیت. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم یو شمیر غړي چې په کاناډا کې پناه اخستي د افغان اتلانو په نوم یو نوی کلب په جوړولو یې مسلکي فعالیت له سره پیل کړی.
سلامونه ستړي مشه. نن چهارشنبه د حمل د میاشتې 28 او د اپریل 18 نیټه ده. تاسو د امریکا غږ آشنا ټلویزیون په دینیم سات خبرونه کې د منځني ختیځ د امنیت په اړه تازه خبرونه اوري. خو په پیل کې به د افغانستان په اړه معلومات ولرو. هیله ده چې موږ سره اوسئ. یعنې د افغانستان کې د رسنیو باندې د محدودیت په اړه باندې د افغانستان د خبریالانو د مرکز د ویاندې مرزیه حفیظ نه به نظر واخلو چې دی به په سکایپ موږ سره پروګرام کې اوسي او په منځني ختیځ کې د روان وضعیت په اړه به دوه همکاران را سره اوسي چې د امریکا د تازه څرګندونو جزئیات به په سپینه ماڼۍ کې د سید عزیز رحمان نه واورو او د ایران او اسرائیل د ګواښونو تفصیل به د خپل همکار سمیع الله جلالزی نه واورو چې دی د کانګرس د ماڼۍ د مخې نه به راسه خبرونه کوي. تاسو ټولو ته ستړي مشوې مرزی جان. تاسو هم ستړي مشوې. اول به راشو د سپینې ماڼۍ تفصیل ته. د امریکا حکومت خبر ورکړی دی چې په ایران باندې نوي بندیزونه لګی. په عین وخت کې د امریکا حکومت اسرائیلي چارواکو ته د سویلې دي چې په ایران باندې د ځوابیا بریټ ملاتړ یې نه کوي. د دې موضوع تفصیل به په سپینه ماڼۍ کې د خپل همکار سید عزیز رحمان نوورو چې خبرونه کې را سره دی. از جان، د امریکا حکومت په ایران باندې د څه ډول بندیزونه لګولو یادونه کړې؟
مننه آشنا صاحب. د بندیزونو څرنګوالی به په راتلونکو څو ورځو کې به په ډاګه شي. دلته به د متحده ایالاتونو د خزانې یا د مالیې وزارت به دغه بندیزونه اعلان کړي، لیکن هغه څه چې معلومه ده یا معلوم دي هغه دا دي چې د سپینې ماڼۍ د یوې اعلامیې پر اساس دغه بندیزونه به د ایران پر دفاع وزارت باندې به لګي. دغه بندیزونه به د ایران د میزایلي او د ډرون یا بی پیلوټه الوتکو د پروګرامونو پر ضد به لګي. دغه بندیزونه به د هغو حکومي او حقیقي شخصیتونو یا اشخاصو پر وړاندې به ولګي چې هغوی د ایران د سپاهي پاسداران ځواک سره یا همکاري لري او یا ورسره مرسته کوي. د بندیزونو ترڅنګ واشنگټن دا هم په پلان کې لري چې په منځني ختیځ کې، یعنی په ټوله سیمه کې، خپل دفاعي ځواک نور هم پیاوړی کړي، په خاصه توګه هغه د دافع هوا سیستم، یعنی د میزایلونو او د ډرون الوتکو پر وړاندې کوم سیستمونه چې هلته اوس ځای پر ځای دي، دغه سیستمونه به نور هم پیاوړي شي. د سپینې ماڼۍ په وینا جمهور رئیس بایدن دغه بندیزونه یا دغه ګام یې د خپلو متحدینو سره په همغږۍ او دلته د کانګرس د مشرانو سره په همغږۍ پورته کړی دی، او سپینې ماڼۍ په دې باور ده چې دغه بندیزونه به د دې لامل شي چې په سیمه کې د ایران پوځي ځواک ضعیف شي او د دې لامل به شي چې د ایران هغو کړنو ته چې د سپینې ماڼۍ په وینا په نړۍ کې یا په سیمه کې ستونزې جوړوي، د ایران دغو کړنو ته به ځواب ورکړي. البته د واشنگټن ترڅنګ نن د اروپایي ټولنې مشران هم یو غونډه جوړه کړې ده، او داسې ښکاري چې دوی به هم د ایران پر وړاندې نوي بندیزونه اعلان کړي، ځکه چې د یوې اعلامیې یو نسخه چې د رسنیو سره شریکه شوې ده داسې ویل شوي دي چې دغه ټولنه دې ته چمتو ده چې د ایران پر ضد نوي بندیزونه ولګوي. او نن دغه راز او د جمعې په ورځ د نړۍ د سترو اوو بډایو هیوادونو، یعنی د جی اوو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران هم غونډې لري، او تمه دا ده چې د دغه غونډو په پایله کې د ایران پر وړاندې نوي بندیزونه ولګوي.
مننه از جانداد د جی 7 یاد جی وهی ودون خبره دی یاد کړه زوی ورسته تفصیل لیدونکو ته ورکم چې ایتالیا کې دوی غونډه کوي او اجنډا یې امداد منځنی ختیز مسله ده خود په خپل د اسرایلی چارواکو ایرانی چارواکو پاړه جلال ځای صاحب را سره د غواړم د معلومات واخلو په د سیال کې چې اسرایل مثلا د ایران د شنبې ورځې بریدونو ته د جواب ورکولو غوړ کوي د ایران جمهور رئیس ابراهیم رئیسی د سویل دی چې د اسرایل احتمالي برید به د پراخ او ناوړ خبرګون سره مخ شي په دې منځنی ختیځ کې د تاریخوالي د ډیرې دوه پاړه تفصیل غواړم چې جلالزه سپ تاسو نه واورو لیدونکو ته کې شریک کې یو شمیر بهرنیو چارواکو اسرایل ته سفرونه کړي لکه مزجان هم یاد کړه د نړۍ هیوادونو اسن د اسرایل نه څه غواړي اوایا اسرایل د خپل پلان پاړه څه جزئیات ورکړي دي کنه
آشنا صاحب سلام تاسو او لیدونکو ته د امریکا بریتانیا ترکیه جرمنی روسیې په ګډون د نړۍ یو شمیر هیوادونه له اسرایل غواړي چې د ایران په وړاندې غچ اخیستونکي اقدامات ونه کړي او له زغم څخه کار وکړي اکثریت دغه هیوادونه په منځني ختیځ کې د تاوتریخوالو په ډیریدو اندېښنه لري نن چهارشنبه د بریتانیا او جرمنی د بهرنۍ چارو وزیرانو په بیت المقدس کې د اسرایل د بهرنۍ چارو له وزیر سره ولیدل او د اسرایل د بهرنۍ چارو وزیر د دوی د سفر څخه مننه وکړه ځکه دا پر اسرایل او د ایران لبري دروسته لومړی بهرنۍ جګپوړي مشانو چې اسرایل ته سفر وکړ د بریتانیا د بهرنۍ چارو وزیر ډیوډ کامرون وویل چې اسرایل پر ایران د بریټ تصمیم یا پریکړه کړی خو هغه وویل هیلمند چې دا برید یا دا اقدام په داسې شکل وی چې تاوتریخوالی پکې کم وی دوه دوو مشرانو د جرمنی او د بریتانیا د بهرنی چارو وزیرانو د اسرایل د جمهور رئیس سره هم ولیدل او د اسرایل جمهور رئیس وویل چې نړۍ باید د ایران په وړاندې په قاطع او پریکنده شکل اقدام وکړي اما د ایران د جمهور رئیس نن وویل چې دوی به د اسرایل هر ډول برید اقدام ته په قاطع ډول ځواب وایي ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د چهارشنبه په ورځ د هغه هیواد د پاوز د کلنی پریډ پر مهال په خبرو کې وویل چې د اسرایل او حتی کوچنی برید به هم له سخت ځواب سره مخ شي
به خاک وطن ما صورت
بگیره صهیونیستی رژیم زمونږ پر خاورا او د ایران د اسلامي جمهوریت پر منافع او کوچنی تاروز هم وکړي په یقین سره چې دوغه په وړاندې به ډیر سخت او جدي چلند وشي
د ایران ولسمشر په داسې حال کې دغه خبرداري ورکوي چې د متحده ایالاتونو په ګډون د نړۍ مشان د ایران لغه چخستون کو بریدون ورسته له اسرایل څخه د غچ د ناخصو غوښتنه کړې ده
This was clearly an escalatory act.
دغه کار یو پرونکي اقدام وو د ایران د خاورې څخه مستقیما پر اسرایل او د دریس او مزایل او ډرونونو توغول بنان هغه څه چې مونږ دوام ورکو هغه د تاریخوالي د کمیدو لپاره هڅه ده
نړۍ په داسې حال کې په منځني ختیځ کې د تاریخوالو د کمیدو هڅه کوي چې د اسرایل د پاوز مشر وایي اسرایل اوس هم په خپل اقداماتو غبر کوي
سیاسي عمرونه
بلخوا د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان لویدیت هیوادونه په دوګونی سیاست تورنوي او وایي چې دغه هیوادونه پر اسرایل او د ایران برید غندي خو ترغه مخکې په دمشق کې د ایران پر قونسلګری د اسرایل برید نه غندي
اسرایلین اوسرارسو حقوق
په دمشق کې نړیوالو قوانینو او د ویانا د کنوانسیون خلاف د ایران پر ماموریت د اسرایل برید ورستای مورد وو لڅو هیوادونو پرته هیڅ د اسرایل يرغلیز برخورت چې نړیوال اصول یې تر پښو لاندې کړل خبرګون ونه خو هغه کسان چې د ایران په وړاندې د اسرایل د چلن پړه چوپ پاتې شوی وو د ایران جواب ته ډیر ژر خبرګون وکړو
مسکو چې د اسرایل په وړاندې د ایران د برید لغندلو ډډه کړې ده پر اسرایلی مشانو غکړي چې لزغم څخه کار واخلي
مونږ په سیمه کې د تاریخوالي د ډېرې دوه پاړه ډېر زیات اندېښنه لرو مونږ په سیمه کې پر ټولو هیوادونو غکوو چې لزغم څخه کار واخلي
په منځنۍ ختیځ کې د تاریخوالو د ډېرې دوه پاړه اندېښنې په داسې حال کې زیاتېږي چې د اسرایل لومړي وزیر د سه شنبه په ورځ وویل چې د ایران او د یاد هیواد د نیابتیانو په وړاندې به د اسرایل دفاع وکړي سمیع الله جلالزی د امریکا غږ
عدالت په متحده ایالاتو کې د امریکا د جمهوریت ریاست دوه کاندیدان جو بایدن او ډونالد ترامپ دواړه د غزې په جګړه کې او د ایران سره په شخړه کې د اسرایل ملاتړ کوي د امریکا غا خبريال سکاټ سترنز په دې راپور کې د امریکا په سیاست کې د منځني ختیځ اهمیت ته کتنه کړې ده او شپاړې زموږ همکارې نظرانه یوسف زئی په غا کې اوري
د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو په دې کمپاین کې د اسرائیل د ملاتړ مسله ډیره مهمه ګڼل کیږي چې کوم کاندید زیات ملاتړ کوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د ایران لخوا په اسرائیل د برید په اړه د متحده ایالاتو خبرګون سره لري او د عراق د لومړي وزیر سره په لیدنې کې د اسرائیل نه د امریکا په ملاتړ یو ځل بیا ټینګار کړی.
United States is committed.
متحده ایالات اسرائیل امنیت ته ژمن دی. مونږ یو داسې اوربند ژمن یو چې یړغمل شوی خوشی شي او د جګړې د خبرېدو مخه ونیسي. مونږ د عراق په شمول په سیمه کې د خپلو کارکونکو او شریکانو امنیت هم ژمن یو.
په سیاسي توګه د بایدن نه دا غوښتنه کیږي چې د حماس لخوا نیول شوی يرغمل شو کسانو په خوشی کولو کې مرسته وکړي او په غزه کې د اسرایلو د بریدونو په اړه په اسرایلو فشار واچوي. د هغه مخالف ډونالد ټرمپ بیا وایي کول سم شروې نو په منځني ختیځ کې به هیڅ ډول شخړې نه وي شوې.
زه غواړم وایم خدای دې په اسرایلو رحم وکړي. دوی هم د اوستر برید لاندې دي. دا ځکه چې مونږ ځان ضعیف وښودو. دا به نه و شوی مونږ چې کومه کمزورتیا ښودلې د باور وړ نه ده. تاسو پوهیږئ او دوی په دې پوهیږي چې که زه ولسمشر وای دا به نه وای پېښی.
د ټرمپ کمپاین د ټرمپ په ټولنیزو رسنیو کې د اسرایلو په مسلې په ولسمشر بایدن انتقادونه کوي.
جو بایدن د ولسمشر په توګه د اسرائیلو ضد شوی دی. واقعا هم داسې ده. د دې پر ځای چې هغه زموږ له تاریخي ملګري هیواد اسرائیل سره ودرېږي هغه په خپل ګوند کې د یهود ضد خلکو د ملاتړ لپاره زیات اندېښمن دی.
د میشیګن په ایالت کې یو رای ورکوونکی وایي بایدن باید د اسرائیلو ملاتړ ته دوام ورکړي.
زه فکر کوم چې په فایل کې د ولسمشر بایدن ځواب کټور و. زه فکر کوم چې د وخت په تیریدو سره اوس دا د پښتنې وړ دي او زه فکر کوم چې متحده ایالات باید په ټوله نړۍ کې د دیموکراسۍ د خوندیتوب او د اسرایلو د درناوي دریز ولري.
بیا د میشیګن یو بل ډرایور کوونکی وایي چې په غزه کې د اسرایلو ملاتړ د بایدن د مخالفت لامل شوی دی.
هغه یعنی بایدن زرګونه کیلومتر لري په وسخت ناورین کې لاس لري. خلک فکر کوي چې دا مونږ ته زیان نه رسوي خو مونږ د خپلو پیسو سره د دې مرسته کوو.
تیر میاشت د پیو یو نظر پوښتنې د دې مسلې په اړه د نظر جوهر اختلاف وخود. د متحده ایالاتونو شاوخوا شل سلنه رای ورکوونکي وایي چې د بایدن په دریس کې سم توازن شته. بیا نور شل سلنه وایي چې هغه د اسرایلو پلوي کوي. شپاره سلنه وایي چې هغه د فلسطینیانو پلوي کوي. په دې نظر پوښتنه کې زیاتره خلک نه پوهیږي چې بایدن د دې مسلې سره سم چلند کوي او کنه. نظرانه یوسفسی، امریکا غږ، واشنگتن.
په افغانستان کې د دوه ټلویزیونونو فعالیت بندولو په اړه راپور او د بیان پر ازادۍ ارزونه لرو خو د وی لنډ وقفې وروسته ګوري اله د منګ سره اوس
متزاد اړخونه بیلابیل دریزونه
آیا دا نه جنگ کول د دې ټول شخړې چې د کلونو دوام کړي حل لارې د فکر کول
د سپیناوی تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو
خود اسرائیل هم یک دولت نیابتی است در واقع و یک طبیعی است که همین قطع توانمندی خود که فرانسه، انگلیس یا امریکا به خرج داد برای جلوگیری از موشک‌ها یا پهپادهای ایران میتونست که هزاران بم دیگه که همه روزه سر فلسطینیای مظلوم از طرف اسرائیل به استفاده میشه یک چند جلو از اونا رو میگرفت.
به دی خاطر باندې چې کله گټی وی تر هغه پورې دغه نه استفاده کوي. کله چې گټی ده په خطر کې واقع کیږي د هغه په ضد باندې اقدام کوي. تاسو پورې لکه افغانستان کې طالبان په اوله دوره کې چې راغلل ایران به دی مخالف وو. طالبان په مقابل کې شمالي کلوال سره مرسته کوله. د ایران ډیپلوماټان په مزار کې ووجل شو. اما دا ځل چې راغلي دي خپل ګټه په دې کې ګور چې طالبان نه حمایت وکړي.
هاین د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ باندې د افغانستان د خبريالانو مرکز په افغانستان کې د طالبانو لخوا د دوو خصوصي ټلویزیونونو د فعالیت د زندولو په اړه د رسنیزو شکایتونو د ارزونی کمیسیون پریکړه د رسنیو د قانون سره په ټکر کې ګڼلې ده. یاد مرکز د غی پریکړه د لغوه کېدو غوښتنه هم کړې ده.
د طالبانو لخوا پر رسنیو د فشار په لړ کې د طالبانو حکومت په اطلاعات او کلتور وزارت کې د رسنیزو شکایتونو د ارزونې کمیسون په یو پریکړه کې د بریا او نور پونوم د دوه خصوصي ټلویزیونونو فعالیتونه د محکمې تر پریکړې ځنډولې دي.
دوی ته په ورونو دوی ته توصیه شوی او اختار ورکړ شوی وو، خو دوی هغه باب زګنلی وو. نن د کمیسیون غړو دغه پریکړه وکړه تر هغه پورې چې د دوی دوسیه محکمه فیصله کوي تر هغه پورې به د دوی دروازې تړلې وي.
جان تراولټالیا میسون
د طالبانو له خوا د دغه دوه رسنۍ د بندیدو د خبرګونونو په لړ کې په تعویض کې د رسنیزو بنسټونو فدراسیون د طالبانو له خوا د بریا او نور نا دولتي ټلویزیونونو پر نشراتو بندیزونه د نړیوالو او رسنیو قوانینو خلاف عمل بولی.
طالبانو له خوا د نور او بریا ټلویزیون د خبرونو زندول د نړیوال قوانینو او بشري حقوقو او رسنیو خلاف عمل دی. موج د طالبانو د پریکټي د غندول ترڅنګ د نړیوال بنسټونو او د نړیوال رسنیو څخه غواړو چې د آزادو رسنیو او خپلواکو خبريالانو ملاتړ وکړي.
د طالبانو لخوا په رسمي ډول د بل هیڅ قانون ترڅنګ د رسنیو قانون نشټون رسنۍ او خبريالان په دوامدار ډول ننګوي. په دې وروستیو کې د طالبانو له خوا د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي سرپرست وزیر د فیسبوک محدودولو او یا بندولو خبره هم کړې و. د طالبانو له خوا د رسنیو په وړاندې دا ډول اقداماتو د خبرلانو بنسټونه او خبرلان اندېښمن کړي دي.
موږ ځکه اندېښمن یو چې ورستر بلې د رسنیو په وړاندې فشارونه او محدودیتونه زیاتېږي، او دلیل هم دا ده چې د رسنیو قانون نشته او د قوانینو په نشټوالي کې حاکم اداره د خپل سلیقو پر اساس عمل کوي او قطعا د بیان ازادۍ او د بیان د ازادۍ اصول ته ژمن نه دي.
نور ټلویزیون په 2001 کال کې د جمعیت اسلامي ګوند له خوا د صلاح الدین رباني په مشرۍ جوړ شوی و او معمولا به یې سیاسي او دینی خبرونه کولې. بریا ټلویزیون بیا په 2019 کال کې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار لخوا جوړ شوی و او اکثره وختونه به د حکمتیار بیانې او څرګندونې خبرولې. احسان لاریوزای، امریکا غږ، واشنگتن.
په دې اړه د طالبانو حکومت ویلي دي چې دا دوه خصوصي ټلویزیونونه باندې ځکه بندیز لګولې ده چې د رسنیز اصول سره په مکرر ډول سرغړونې کړې دي. د افغانستان د خبريالانو مرکز د طالبانو د حکومت د پریکړه د رسنیو د قانون سره په ټکر کې ګڼلې. د یاد مرکز ویان د مرزیا حفیظ دا شیبه موږ سره په خبرونه کې ده او معلومات به شریک کړي. مرزیا جان، تاسو ستړي مشم پروګرام ته په خیر رالی. اول که زموږ لیدونکو ته دا واضح کړئ چې دا د خبريالانو مرکز ولې په دوو ټلویزیونونو چې وسیات شو نور او بریا په نامه دي د دوی خبرونه زنډول د رسنیو د قانون خلاف بلل شوې دي، تاسو ولې دا رد وی یانه؟
سلامونه تاسو ته او ټول درنو لیدونکو ته. څنګه چې ټول طرفونه د کلنې چې طالبان په افغانستان کې واکته ورسېدل، متاسفانه د دوی ټول بندیزونه ډیرې په رسنیو او پر افغان خبريالانو باندې وضع شول. دا هغه موضوع ده چې تل د کورنۍ او بهرنۍ او بنسټونو له خوا غندل شوی ده او د پام وړ ګرځېدلې ده. دا یو واضح او روښانه مسله ده چې په تیرو نو کې د بیان ازادي د افغانستان لپاره ډېر لوی لاسترولنه واه. متاسفانه افراط او تفریط هم دغه رقم چې د افغانستان په هر برخه کې ستونزې جوړې کړې دي او ډېر اساسي مسایل له منځه وړې دي یا هم ګواک سره مخامخ کړې دي. د بیان ازادي هم له همدغه ستونزو سره مخامخ کړې ده. په تیرو شلو کلونو کې څومره رسنۍ چې جوړې شوې یا څومره ازادۍ چې رسنۍ ته ورکړل شوې لږه نه هم متاسفانه په سمه توګه استفاده ونه شو او همدغه موضوعګان د دې لامل شوې دي چې نن ورځ په ډیری اسانۍ سره کولای شي لغنه استفاده وکړي او د رسنیو پر وړاندې ودرېږي. دغه دوه رسنیو تړل کېدل نه لومړی مسله ده او نه به دا وروستۍ وي. تاسو ته معلومه ده چې شاوخوا 1500 رسنیو په افغانستان کې فعالیتونه درلودل، ولی متاسفانه ډېر شمېر رسنۍ یا د اقتصادي ستونزو له امله یا د طالبانو د بندیزونو له امله او یا هم د طالبانو لخوا دغه رسنیو
پروګرام دې تم شو. اوسم طالبان دا وایي چې په سلګونو رسنۍ نورې فعال شوې دي، فعالیت کوي تر ډیره پورې چې د طالبانو د اجنډا یا د نظام خلاف څه پکې نشته. هغه د ځانډولو یا د نشراتو بندولو هم څه خبره نه کوي. خدا ستاسو نظر دې ستاسو سرګندونو تر ازمو به خچ خبرې مې درته نه قد بیرته کړي. آیا د طالبانو حکومت د رسنوي قانون چې تاسو یادوي منګم یاد کو دا مانی چې تاسو د قانون د تطبیق تمه لري ورنه نظر گذشته ته چې په دې درې کالو کې ګورو چې ډیره آزاد رسنوي بندي کړي
د سیاو انتظار خلک نه شو کولای ولرو ځکه د رسنیو د نشراتو یا هم د رسنیو د فعالیتونو لپاره واقعا یو مشخصه تګلار نشته. همدغه مسایل دي چې طالبان په ډیره پراخه توګه له دې نه استفاده کوي. کوم رسنۍ چې
اوس دوی ایره پڅش کړه او بخه مرزی جانې او بخه د دې طالبانو ډار یا ایره پڅ کړه چې دغه ډول رسنۍ بندي. حتی دغه دوه رسنۍ چې اوس راپور کوم واوري دي دواړه د اسلامي نهضتونو یا د تنظیمونو اړوند وي چې اکثرا به د دوی د خوخي په مطابق نشرات درلودل. یعنی دا ولې بندي دا خو یعنی ډیره غربي نه ده چې وي غربي دیموکراسي په کې ترسیمېدله.
بالکل خبره هم دغه د کوم شخصي مسایل چې مثلا د سیاستوالو ترمنځ او د طالبانو ترمنځ دي له همدې نه په استفاده سره اوس موږ تاسو د دې شاهد یو چې په دغه وروستیو اونیو کې د ګلبدین حکمتیار له خپل کور نه وایستل شو. د هغه په سیاسي کتنو باندې مثلا بندیزونه ولګېدل. دا هم یو برخه وه. په هره بله برخه کې چې طالبان اقدام کوي بالاخره بیا هم رسیږي د رسنیو موضوعانو ته چې ټول فشار پر رسنیو باندې باید راوستل شي. اوس تاسو هم ورته اشاره وکړه چې دغه دواړو رسنیو دینی خپرونې درلودې، دینی موضوعګانې خپرولې او د افغانستان د ملي ګټو پر خلاف داسې یو څه نه درلودل چې باید یو اقدام وشوی وای. خو دا لري خبره نه ده چې هر هغه رسنۍ چې د پخوانیو چارواکو لخوا جوړه شوې ده د دې له غبرګون سره مخامخ شي. حال دا چې دوی خپله یوازې په وروستۍ یوه میاشت کې درې رادیوګانې جوړې کړې، نشرات یې پیل کړل، خو خبره دا ده چې طالبان د خپلو تبلیغاتو لپاره استفاده کوي او د هغوی یوازینۍ ویره دغه ده له رسنیو نه چې کوم څه چې اوس مهال په افغانستان کې تیریږي دا باید نړیوالو ته ونه رسیږي، له افغانستانه بهر نسي. موږ هم تاسو له کومو خبریالانو سره چې په اړیکه کې یا کوم خبریالان چې نیول شوي دي او بیرته د طالبانو له بند څخه خوشې شوي دي، یوازینۍ دغه ده چې یا دوی له بهرنۍ یو رسنۍ سره کارونه کوي یا هم د دوی د غوښتنو خلاف یو کار ترسره کوي.
یعنی د کې شک نشته. بالکل د کې شک نشته دی وبخې چې طالبانو مثلا تر دې مخکې ماغه رسنۍ بندي کړي دي او خبريالان حتی بنديان کړي دي چې طالبانو په حکومت به مثلا نیوکه کولې یا سیاسي مبارزو یادونه به پکېدله. په داسې یو اساس وخت کې چې تاسو دا تاییدوي چې ډیرو خبريالانو ته د ژوند خطر حتی متوجي دي، د بیان د ازادۍ او خبريالانو خوندیتوب ترڅنګ د رسنیز فعالیت ساتلو لپاره باید څه وشي؟
اوس کوم خبريالان چې فعالیت کوي ډیر کسان اوس له مجبوریت خپل کارونو ته دوام ورکوي. یو دا چې ډیر شمېر خبریالان له وزګارۍ سره دوی مخامخ دي متاسفانه، او یو شمېر خبریالانو ته د افغانستان د وتلو چانس او فرصت برابر نشو ځکه دوی په افغانستان کې پاتې شي دي او اوس د مجبوریت له مخې نه خپل رسنیزو کارونو ته دوام ورکوي. دغه محدودیتونه په دوی باندې د دې لامل شوې دي چې مثلا ډیر شمېر خبریالان اوس هم د افغانستان د وتلو په فکر کې ووسی ځکه طالبان دوی ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان واقعیتونه انعکاس شي، د افغانستان د واقعیتونو په اړه راپورونه جوړ شي یا کوم څه چې په افغانستان کې تیریږي. دا هغه موضوعګان دي چې همې رسنۍ تر ډېر سخت فشارونو پورې راوستلې دي. خبریالانو ډېر زیات محدود
کړي. بله، د افغانستان د خبریالانو د مرکز ویاند او غړي مرزیا فیس کور ودان ستاسو د معلوماتونه مننه او دا چې زموږ پروګرام کې ګډون
وکړئ.
خبرونه ته دوام ورکو. د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلنکن د چهارشنبه په ورځ یعنی نن د ایتالیا په ناپلز ټاپو کې د امریکا د سمندري ملاتړ ماموریت په وزیاړې ته ورسېدو. ټاکل شوی چې د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو چې په جیوه باندې مشهور دي د بهرنی چارو وزیران یې په کیپری ټاپو کې کلنې غونډه وکړي چې بلنکن به د خپلې میرمنې سره نن ناوخته د غونډې ځای ته ورسېږي. په دې غونډه کې چې د ایتالیا، فرانسې، جرمني، جاپان، برېټانیا، امریکا او اروپایي اتحادیې د بهرنی چارو وزیران ګډون د سیاسي او اقتصادي مسایلو ترڅنګ پر اسرائیل، د ایران برید او د روسیې د پوځي ځواکمنتیا کې د چین په همکارۍ هم غږیږي. په اوکرين کې چارواکي وی د چړشنبې پورز د اوکرين په شمال د چرنیهف خار په خاروالي او څو نور ملکی ودانۍ د روسي په راکټي برید کې لکترلګ ديار لس کسان وشل شوې دي. د اوکرين چې پوری چارواکي وی چې سره د دې چې د روسي د دوامدار بریدونو په وړاندې خپل دافي आवाज واکمنولو هڅه کوي، د نور نړیوال مرستې او ملاتړ تم هم لري او ممکن د دا ډول زیانونو مخنیوي پی وشي. د اوکرين جمهور رئیس ولادیمیر زيلنسکي د یاد برید څو ساعت وروسته د خپل متحدینو نه د نور ملاتړ او شمنو غوښتنه وکړه. اوکرين د مهماتو د کمخ سره مخ ده، ترڅنګ د امریکا یو مهمه مالی مرسته په کانګرس کې د جمهور غوښتونکو لخوا ځندول شوې ده او اروپایي اتحادیه په خپل وخت د وسلو په لیکلو کې پاتې راغلي. او د سخت او بیساری ورخت وروسته عربي متحده اماراتو د چهارشنبه په ورځ یاد څکوله چې د خار سرکونه او عمومي لارې د اوبو پاکي کی. په اماراتو کې یو بیساری باران شوه ده چې د دوبۍ د نړیوال او تر ټولو مصروف هوایي ډګر پروازونه پکې بې نظمه شوې دي او ډېرې لارې د باران د ډنډشو اوبو له امله بندې دي. د اماراتو دولتي ټلویزیون ویلي چې د سهشنبه په ورځ دا ورخت د 1909 کال وروسته بې مثله او د هوا د وضعیت په بدلون کې یو تاریخي پیښه بلل لیده. دا ورخت او باراني طوفان چې د دوشنبه په ماخام پیل شو ل امارات وروسته د عرب وچ دښتې ته مخه کړله. د سهشنبه تر پای 1320 ملي متر ورخت ثبت شوې ده. په اماراتو کې اکثریت خونځي او کاروبارونه د چهارشنبه په ورځ بندو.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکي لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
او د کرکټ میناوالو ته د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم یو شمیر غړو چې کاناډا ته پناه وړې ده د اتلان افغان کاناډایی په نوم باندې ورزشي کلب جوړ کړی دی. تمرینونه یې پکې پیل کړي دي او د مسابقو د لپاره تیاری هم نیسي. زمونږ همکار احمد فرشاد صالح د دې کرکټ بازانو یاد لوبغاړو د تمرینونو په اړه راپور لیکلی.
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم یو شمیر غړو چې کاناډا ته پناه وړې ده د اتلان افغان کاناډایی په نوم ورزشي کلب جوړ کړی دی. تمرینونه یې پیل کړي دي. د مسابقو د لپاره تیاری نیسي.
کمی ټیم تاسو اوس ګورئ چې اخته ده خو منظم او ان شاء الله مونږه پلانینګ هم دا ده چې پر روانو سیالیو کې غټو غټو ټورنمنټونو کې مونږ برخه اخیستې ده. کې ټي 20 او زینو نورو کې نېشنل بیگ بیش کې همدار زینو نورو کې میکا کپ کې مونږه داخله کړې ده. را روان برمټن ټي 20 او غټ لیگ کېږي او یو څو لیگونه نور دي چې دا مونږ ټارګټ کړی دي چې په دې کې به مونږ برخه اخلو.
دغه کرکټ بازان چې بیرته د رقابت میدان ته وتلی دي زیاتره حرفوي لوبغاړي دي. کلونه کلونه د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم غړي وو او یا یې د مسؤلینو نقش لري. د اتلان افغان کاناډایی دغه ورزشي کلب د افغانستان د کرکټ لوبغاړي غون کړی دي چې د یو قوي کاناډایی ټیم په حیث مسابقه ته ورشي.
ډیر خکار شوی خکارزه کې شوی ولی چې مخکې من هر یو افغان لوبغاړي په مختلف ټیمونو کې لوبیدل، جدا جدا ټیمونو کې لوبیدل، اوس هغه ټول یو ځای شو. بل من سره چې کوچ د کوچ صاحب دولت زازه د من سره منیجر شیراغ همکار صاحب د چې هغه کرکټ کې ډیر یو غټ نمونه دی.
خیبر عمر چې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم غړی وو څلور کاله مخکې کاناډا ته پناه وړیده. هغه چې د کاناډا د داخلي ټیمونو په تمرینونو کې ډیر وزلې ده اوس د کاناډا د کرکټ د ملي ټیم غړی ده.
دا ټیم هم په دغه ځای تر سوال ده ان شاء الله چې روان ټول ټورنمنټونه چې کاناډا کې سمه ټورنمنټونه کې کاناډا کې او کاناډا نه بهر موږ ان شاء الله په کې داخله کو او د مسابقو ته ځان آماده کو.
فعلا بسیار بازیکنان چې از افغانستان آمدن د 15 نفر هستند چې په سطح ټیم ملي کرکټ افغانستان بازی کردن. همچنان خود ما هم د ټیم ملي کرکټ افغانستان بګون
دغه ورزشي کلب په دې باور دی چې د افغان مهاجرو د کرکټ دغه ملي ټیم کول شي په کاناډا کې د هند، پاکستان، بنگلاديش او یو شمېر نور ملکونو د مهاجرانو د کرکټ د ټیمونو سره چې ډیر قوي ټیمونه دي مسابقه وکړي.
د نن پښتو خبرونه په همدې سره پای ته رسو. خو هغه دوستان چې غواړي دا راپورونه بیرته وګوري کولی شي د امریکا غک انټرنیټي پاڼه ته رجوع وکړي، لکه فیسبوک، انسټاګرام یا ټویټر پاڼه ته یا ایکس پاڼه کې. اول ته بیرته د سره وګوري او دوستانو سره